있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو ریدونکو بیا هم ستړي مشي زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده او نن وضعیت پروګرام ته بیا هم تاسو ته خبرلاسو درنو ریدونکو د طالبانو حکومت د بارني چارو وزارت مرستيال عباس ستانګزی وایي چې اسلامي امارت مسولیت لري چې جنون او نارینه او ته د زده کړو زمينه برابر کړي ستانګزی د خبرې د افغان انویسټمنټ په نوم د یو شرکت د پرانیستلو په مناسبت غونډه کې کړې دي. د طالبانو رئیس الوزرا ملا برادر دا غونډه پرانیستله. د دې او نورو رپورټونو مخکې اول تاسو ته بلنه درکوم چې د دې ساعت خبرونه واورئ.
ویان احمد الله چیوال افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل کې د اهلي هنودو پر عبادت ځای پرونی برید غندلې. ریچارډ وینت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې د په کابل کې په سیکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګښتونو د سیستماتیکو بریدونه مخه ونیول شي. بنر زیاته کړي د دې بریدونو د څېړنې، د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. طالبان وایي هغه کسان چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او د فساد دوسیې لري، که څوک پر ضد دعوا لري نو کولی شي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ته مراجعه وکړي. داسې مهال چې افغانستان ته د بیرته ستانه شویو کسانو لر ډلې یو شمېر د اشخاصو نه بلکې له بیت الماله په غبن تورن دي. طالبان وای که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد دعوا لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لري دی وڅېړي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅوک نشي کولی کومه ستونزه ورته جوړه کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیرمحمد عباس ستانګزی وای اسلامي امارت مسؤلیت لري چون جنو او نارینه او ته د زده کړو زمينه برابر کړی. ستانګزی نن په کابل کې یو غونډه ته وویل چې دا یو شرعي حق دی. نوموړي زیاته کړه چې پر دوی لازمه ده چې د دې ملک هر فرد ته که هغه نر دی او که ښځه د تعلیم زمينه برابر کړي. نوموړي دا یو طبیعي حق وبللو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سیکانو په ګوردواري د پرونی برید مسؤلیت اخیستی. په دې برید کې دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. داعش د ټیلیګرام چینل له لارې د دغه برید د مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کړی چې ښایي اشاره د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونه وي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د هند حکومت د کابل په کارتې پروان کې د افغان اهلي هنودو پر یوې عبادت ځای لبرید وروسته تیره شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سیکانو ته برېښنایي ویزې ورکړي. 55 کلن سندر سنگ چې ټول عمر یې د افغانستان په غزنی ولایت او کابل ښار کې تیر شوی و پرون د درمسال په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د سندر سنگ کورنۍ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله پخوا هند ته کډه شوي او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. افغان طالبانو تایید کړي چې د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې د دایمي اوربند پر هوکړې پای ته رسیدلې. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ویلي که دغه هوکړه ماته هم شي نو چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره پر پاکستان د برید لپاره وکاروي. له دې وړاندې پاکستاني چارواکو تایید کړی وه چې د ملکي او پوځي رهبرۍ په ملاتړ یې خبرې رانغاړلې دي. د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو وروستی پړاو چې کابو درې اونۍ وړاندې کابل کې پیل شوی و، دوې ورځې وړاندې د دواړو لورو ترمنځ تر نامعلومې نېټې د اوربند پر هوکړه پای ته رسېدلې. د ناټو عمومي منشي خبرداری ورکړی چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. هغه د نړۍ له دولتونو وغوښتل چې کیپ ته د اسرائیل دی چې قیمتونه لوړ دي پر مختللي وسلې ورکړي. د ناټو عمومي منشي د هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوږدېدو وړاندوینه کوي. یان سټولټنبرګ له جرمني بلدام سونتنګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. په متحده ایالاتو کې د روغتیایي چارو مسؤلینو 15 کلنو او تر 15 کالو کم عمره کوچنیانو ته د فایزر او مدرنا د کرونا ضد واکسینونو کول منظور کړل. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن دا اقدام د کرونا وبا سره د مبارزې په برخه کې تاریخي وباله. متحده ایالات په نړۍ کې لومړنی هیواد شو چې د کوچنیانو لپاره د ایم آر این ای واکسین کول منظوروي. دا واکسین ان شپږ میاشتنیو کوچنیانو ته هم کېدلی شي. په ایران کې مطبوعات وایي د دې هیواد یوه جنګي جټ الوتکه د اصفهان ښار سره نږدې وروسته تر هغه ولوېده چې ماشین یې کار پرېښود. په راپور کې ویل شوي چې د الوتکې دواړه پیلوټان ژوندي د الوتکې څخه ښکته شوي. د ایرنا خبری اژانس په راپور کې لیکل شوي چې د الوتکې دواړه پیلوټان روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي. د دې جنګي جټ الوتکې F-14 ماشین د تخنیکي ستونزې له کبله کار پرېښو او له همدې کبله لوېدلې ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، د مهاجرو د ستونزو په هکله روزمره عموما رپورټونه نشریږي. سبا د مهاجرت نړیواله ورځ د خاص پروګرامونه نشریږي. په دې ارتباط واضح خبره ده چې په مهاجرت کې د انسانانو ژوند د سینې وي لکه وطن کې چې د سختۍ او ستونزو سره مخامخ وي، مګر ځینې په مهاجرت کې بیا د خوندیتوب احساس کوي. دا رپورټ لږ وروسته تاسو ته نشو. اوس راځو دې ته چې په کابل کې د هندوانو او سکانو په عبادت ځای باندې د پرونی برید نه وروسته د هند حکومت خبر ورکړی دی چې په افغانستان کې څه باندې 100 سکانو او هندوانو ته په عاجله توګه الکترونیکي ویزې ورکوي. په کابل کې په پرونی برید کې 2 تنه وژل شوي دي او 9 نور زخمي شوي دي. د هند په شمول د بیلابیلو چارواکو او بنسټونو لخوا دغه برید، یعنی پرونی برید، غندل شوی دی. په دې حکله اوس آشنا تلویزیون رپورت واوري.
سرچینې د هند کورنۍ چارو وزارت په حواله وایي چې د هند حکومت تیر ماښام پریکړه کړې چې د افغانستان څخه باندې 100 هندوانو او سکانو ته په عاجله توګه الکترونیکي ویزې ورکړي. د هند حکومت وروسته لږه دا پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د هندوانو او سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د یو اهل هنود په ګډون 2 تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. له برید څو ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په زړه کې د هندوانو او سکانو پر عبادت ځای د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې ویل شوی چې د داعش خراسان څنګه په ټلګرام کې دا کړي چې دا برید یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په خبرګون کې کړی او داسې معلومیږي چې اشاره د هند د حکومت د وی بیان دي څرګندونه ته چې د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو لخوا خبرګون خودل شوی دی.
لګا یې نمین جامام میکد کې نفر احمد اول کل شب 300 مرمیزه ګرنیټ چې زار ازد بعد از یې نیتو احمد کې आवाज شاور او بوتنی اون سره ضربه کړ. یک مرمی چې زده یک مرمی
در کابل امی آل انو دا او سکا او مسلمانان بیا درای خدا کې میبینم بسیار محتاج هستن، بسیار به جگرخونی زندگی میکنن. ما میخوایم که خداوند پاک، الله پاک همی آرامی بیاره در افغانستان که پس همی افغانستان ما گل و گلزار شود.
د کابل په کارتي پروان سیمه کې د اهل هنود او سکانو پر عبادت ځای برید په کور دننه او بهر ګڼ شمېر خبرګونونه راپارولې دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خبرګون خودلی او دا برید په کلکو ټکو غندلی دی. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې څرګنده کړی چې د افغانستان اسلامي امارت په کابل کې د اهل هنود پر عبادت ځای د وطن د دښمنانو برید په کلکو ټکو غندي. هغه د برید له قربانیانو سره د خواخوږۍ تر څنګ زیاته کړي چې د دې جنایت عاملین به له نیولو وروسته مجازات شي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم د یاد برید په غندلو سره د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي کړې ده او د برید عاملین د افغانستان د خلکو د سولې او ثبات دښمنان ګڼلي دي. د ملي مصالحې د شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم د هندوانو او سکانو پر عبادت ځای ناځوان مردانه برید په کلکه ټکو غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. پر افغان هندوانو او سکانو دغه برید په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي د یک شنبې په ورځ له ګاونډۍ سره د افغانستان د اړیکو د راتلونکي په نامه په یو کانفرانس کې په خبرو کې وویل افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او نړۍ سره مثبتې او فعالې اړیکې غواړي، خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې طالبانو تر اوسه په خپلو کړنو کې تغییر نه دی راوستی.
یو ډله طالبان په دې باور دي چې د نړۍ سره اړیکې ښې دي، خو اکثریت په دې باور نه دي. له نړۍ سره اړیکې او روابط دې ته اړتیا لري چې دوی په واقعي شکل باندې یو حکومت رامنځته کړي. داسې یو حکومت چې هلته د اقلیتونو پکې ځان وویني، په واقعي ډول باندې د افغانستان ټول اقشار پکې وي، یعنې د ټولو اقشارو نمایندګي وکړي، کورنۍ مشروعیت ولري او دوی په خپل تعامل کې تغییر راولي.
ستانګزی وویل لاس کال وړاندې خلکو د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې آزاد تګ راتګ کولای شوای، خو اوس دا کار نه کیږي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د آشنا رادیو د نن وضعیت پروگرام قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د بارانی چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزی ویلی دی چې اسلامی امارت مسئولیت لري چې نجونو او الکانو نارینه او ته د زده کړې زمینه برابر کړي. ستانکزی د خبرې د افغان انویسمنت په نوم د پانګې د یو شرکت د پرانستلو په مناسبت غونډه کړي دي. دا شرکت د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا برادر لخوا پرانستل شو. کابل ته د په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال په دې حکله مونږ ته رپورټ راکړی دی.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس ستانکزي د یک شنبې په ورځ کابل کې د پانګونې د یو شرکت د فعالیت د پیلېدو په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې انجونو والا کانت د تعلیم د شرایطو برابرول د طالبانو د حکومت وظیفه او مسؤلیت دی.
دا په موږ لازم ده چې د ملک هر فرد کاغه نر ده او که د تعلیم زمينه ورته مساعده دا د دوی طبيعي حق ده، دا د دوی اسلامي او شرعي حق ده. علما کرام او علما کرام فتوا صادره کړل، اعلان پر نر او که زبان فرض ده. مونږه باید داسې یو جامعه جوړ کړو چې هغه د علم په زیور باندې مزین، هر څوک د دې حق لري چې په دې ملک په آبادولو کې، په سیاست کې، په
ګاره غوړه کې، په اقتصاد کې، په تجارت کې خپل فعال وانه و. عباس سالکزی پرته لدې چې د انجینر د خونځې د پرانستو لپاره کومه نیټه اعلان کړي ویل چې اسلامي امارت په افغانستان کې تعلیم او تربیه ترجمان دي. هواتي روان دي چې د زورو تخنیکی ستونزو تر حوالې وروسته به په ټول هیواد کې د انجینر خونځې پرانستل شي. په داسې حال کې چې پر افغانستان باندې د طالبانو د حکومت لس میاشتې تیریږي، خو د شپږم ټولګي څخه د پورته انجینر د خونځې دروازې لا هم بندې دي او د طالبانو حکومت د خپل ژمنې خلاف د نوي تعلیمي کال پر لومړی ورځ د ورځې میاشتې په درېمه نیټه یو ځل بیا اعلان وکړ چې د نجونو تر شپږم ټولګي پورې پورته ټولګي به د یوې کړنلارې تر ترتیبولو پورې بند پاتې وي. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په خپله وینا کې ویل چې په افغانستان کې پانګونې ته زمینه برابره شوې ده. هغه له افغان سوداګرو څخه وغوښتل چې خپلې پانګې دې بیرته دغه هیواد ته انتقال کړي. ملا برادر همدارنګه ویل چې حکومت یې په افغانستان کې د سوداګرو او پانګوالو امنیت ته جدي پاملرنه کوي او هم د خصوصي سکتور څخه خپل ملاتړ دوام ورکړي.
موږ الحمدلله د تجارت پر مخ پر دروازه خلاصه کړې ده. د دې د مشکلاتو چې درته اوس هم ناشې دا شي تجارت ورونه دي چې څه مشکل به درلودې، یعنی موږ به نه په عجله توګه باندې هیئت استولې دي، هغه د دې مشکل مبارک چې کړی دی بیا راغلی دی بیا دی کانیڅوی دی چې الحمدلله ما مشکل حل.
همداشان ملا عبدالغنی برادر د افغان انویس په نوم دغه شرکت ته په دې غونډه کې د فعالیت جواز ورک. دغه شرکت د 10 افغان پانګوالو د 250 میلیون ډالرو په لومړنۍ پانګونه تاسیس شوې ده. چې چارواکي وایي تمه لري چې د پانګوالو شمېر به 500 ته لوړ شي. دا شرکت د کانونو، انرژي، ساختماني او کرنې په سکتور کې د پانګونې لپاره چمتووالی نیولې دی. شاوخوا لس میاشتې وړاندې وخت د طالبانو د اسلامي امارت رسیدو وروسته دا د پانګونې لومړنۍ لوی شرکت چې په فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابو پلاوی غړي خانجان الکوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په تیرو حکومتونو کې هم دوی سره ژمنې شوې وې او اوس هم ورسره ژمنې کیږي، خو په دې برخه کې عملي کار ته اړتیا ده. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې که سم امنیت ټینګ شوی او فساد نشته، خو تر څو چې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت ونه پیژندل شي په سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې به د خصوصي سکتور ستونزې هوارې نه شي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د یو شمېر اروپایي هیوادو او روسیې په ګډون د تاجکستان پرته دغه هیواد ګاونډي هیوادونو کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي او د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان هم د روسي او چین په ګډون په ګاونډي هیوادو کې د افغانستان د سفارتونو چارې پر مخ بیايي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه. درنو اوریدونکو، د مهاجرت د نړیوال ورځ په مناسبت پر پوټینو کې اوس ګورو چې په مهاجرت کې خو ژوند واضح خبره ده چې د ستونزو خالی نه وي، خو ځل په مهاجرت کې خپل ژوند او ځان خوندي احساسي. محمد اسماعیل چې د افغانستان د غزنی د ولایت اوسیدونکو ده، له ووبشتو کلو رئیس په خبر کې ژوند کوي. اسماعیل وی چې په اوسنۍ شرایطو کې نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ورشي. په دې هکله راپور ته اساس پام را اړو.
د نسرین امیری مېړه پر افغانستان د روسیې د اشغال پر مهال وژل شوی. په 1989 نوي کې چې کله په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، نسرین د خپل کوچنیانو سره اسلام آباد ته کډه شو.
کله چې په لومړي ځل طالبانو کابل ونیو، پر موږ زیات ظلمونه وشول. پر موږ برقې واغوستل شوې، د ښوونې او روزنې لړۍ بنده شوه، چې له دې امله موږ پاکستان ته راکډه شو. خو کله چې په افغانستان کې د حامد کرزي حکومت راغلو، نو موږ بیرته خپل هیواد ته ورستانه شو.
له شل کاله جګړې وروسته طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او نسرین دوباره ځلې کډواله شو.
مو فکر کوم چې وطن مو په دې تما وطن تراستانه شول چې زمونږ په هیواد کې سول راغلي. زمونږ په فکر کې هم دا نه و چې مونږ به یو ځل بیا کډوال کیږو.
نسرین وای چې اوس یې ژوند له هغه وخت څخه چې په نوی مې لسیز کې پاکستان ته کډواله شوی و مختلف دی.
هغه وخت چې مونږ پاکستان ته راغلو، نه ویزه و او نه هم د پاسپورت ستونزې. د شایانو نرخونه هم کم و، کرایه هم کم وی. خو دا ځل چې مو پاکستان ته راغلی و، د کورونو کرایه لوړ شوې دي، د خوراک څښاک شان هم قیمته دي. مونږ د دې توانه لرو چې دا شایان واخلو.
زهره اختری هم د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې د خپل مور او پلار سره پاکستان ته کډواله شوې و. د دې مور او پلار غوښتل چې خپل کوچنیان ښوونځي ته ولېږي او اوس یو ځل بیا نو موري د خپل کوچنیانو د زده کړې په خاطر دغه هیواد ته کډواله شوی.
1996 په 1990 کال کې کله چې طالبانو حکومت ونیو، هغه وخت هم دوی د خوځو پر خونې او روزنې بندیزونه لګولي وو. زما مور او پلار هغه وخت پریکړه وکړه چې د خپل اولادونو د ښه راتلونکي لپاره پاکستان ته راکړي شي. شل کاله وروسته چې اوس طالبان بیا واک ته رسیدلي او ما د خپل اولادونو د ښه راتلونکي لپاره هم دغه ډول پریکړه وکړه، په افغانستان کې د نجونو په ښوونې او روزنې کار او نور بندیزونه لګیدلي.
د طالبانو له خوا له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو باندې بندیزونو یو ځل بیا ډېر افغانان کډوالۍ ته مجبور کړي او د محرم پرته سفر کولو باندې د بندیز پریکړې هم افغان ښځې له سخت حالت سره مخ کړي. نسرین اکبری په اسلام آباد کې یوازې ژوند کوي. هغه کونډه ده او محرم نه لري چې په افغانستان کې اند درملنې لپاره له کوره د باندې ووزي.
آرامی نه وي، مونږ به په وطن کې څه وکړو؟ دا وخت زه 55 کلنه یم. دا زمونږ حالت دی. دلته ویده کیږو. دا د څارویو د اوسېدو ځای دی. دلته حشرات دي. مونږ اوس کډوال یو. هیڅوک زمونږ پوښتنه نه کوي. راتلونکي کې به څه کیږي؟ مونږ ته هیڅ پته نشته.
پاکستان ته د ورکړه شویو زیاتو افغانانو د ژوند همدا قصه ده. پاکستان ته دوه ځلې کډوال شوي افغان کډوال وایي هغه څه چې پر دوی تیر شوي دوی نه غواړي چې د دوی پر راتلونکي نسلونو هم تیر شي. دوی وایي چې د بهتره راتلونکي لپاره دوی د ښوونې او روزنې او کاري فرصتونو موجودیت ته اړتیا لري چې دوی ته په خپل وطن کې ترلاسه کول ممکن نه ښکاري. خو بلخوا پاکستان کې د دغه کډوالو د ژوند شرایط هم د زغملو نه دي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، په پاکستان کې مو د یو څو افغانانو د مهاجرت د رپورت غږ ټکی واوریدل. بل مهاجر افغان چې اسماعیل نومیږي او وایي په اوسنیو شرایطو کې نه غواړي بیرته افغانستان ته ورشي، د ده د ژوند په باره کې رپورټ به په آینده خپرونه کې واوري. اوس راځو یوې بلې مسلې ته چې ځینې افغان محصلین چې په افغانستان کې د طالبانو وخته د رسیدو نه وروسته د تعلیم دروازې بند شوې، په عراق کې د تعلیم دروازې او موقع ورته برابره شو او دروازې ورته خلاصې شوې. دوی په پیل کې د عراق جنگ ځپلي حالت اندېښمن وو، خو وروسته د خپل هیواد نامعلوم سرنوشت سره مخامخ شول. دا راپورټ واوري.
شکیله محمدی د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان نه د وتلونې یو نه مخکې د پوهنتون نه په رخصتۍ کې خپل کلی ته لاړه.
One week before evacuation.
د وتلو یو نه مخکې زه هغه ځای ته ورغلم چې زه په کیسې کې دلیوم. په هغه وخت کې زه نه پوهیدم چې دا اخیری ځل دی چې زه د خپلې خوخي ځای ته تللی شم. مګر بیا د وتلو په ورځ ما د خپل مور پلار سره خدای پاماني وکړه. زه پوه شوم چې زه نشم کولی د ډیر وخت لپاره دوی وګورم. زه په دې وخت کې ما پریکړه وکړه چې یوازینی شی چې زه پرې تمرکز وکړم هغه زما تعلیم دی. ما پریکړه وکړه چې زه یو مسلکي وکیل شم چې ټولنې ته وښایم چې نجونې په نړیواله کچه قانون عملي کولی شي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، د جنکو په لویه کچه منځنۍ ښوونځي ته پتک بندیز ولګولی شو. طالبانو د افغانستان امریکایي پوهنتون وترلو او محصلین د خپل راتلونکي په اړه ناڅرګند پاتې شول.
ما
فکر کاوه چې په عراق کې لا هم جګړه روانه ده، نو زه دلته له راتلو وېرېدم. فکر مې کاوه چې تر دې ښه ځای ته نه ځم. خو کله چې کوردستان ته راغلم، سلیمانیه واقعا یو ښه ځای دی. ما ولیدل چې دا واقعا آرامه دی، خلک مهربانه وو او د امریکایي پوهنتون میلمه پالنه ډیره ښه وه. په سلیمانیه کې یو بل افغان زده کوونکی عصمت الله صاحب وویل چې ما ته داسې ښکارېده چې زما تعلیم ختم شو. د څو هفتو آنلاین زده کړو وروسته محمدي او صاحب ته د عراق سلیماني امریکایي پوهنتون کې د خپل زده کړو د دوام لپاره عراقي کوردستان ته تګ موقع ورکړل شو.
کله چې طالبانو واک ترلاسه کړل، هغه وروسته تاسو اټکل کولای شئ چې ښوونه او روزنه ته به تر ټولو سخت تاوان ورسیږي؟ یقینا هغه بدلونونه چې د پوهنې په ډګر کې رامنځته شوي د افغان ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکي وو. په شخصي توګه ماته داسې ښکارېده چې زما زده کړې په حقیقت کې پای ته ورسېدې.
دوی ویل چې دوی په لومړی سر کې د عراق د جګړې د اوږ تاریخ په اړه اندېښمن وو. د هغه یو سل لس افغان محصلینو د جملې نه چې سلیمانیه ته د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره تللي وو، 2 د جون په پیل کې فارغ شول چې په هغو کې محمدي او عصمت الله هم شامل وو. اوس دوی سندونه ترلاسه کړي دي. دوی غواړي د ماسترۍ سندونه بهر بشپړ کړي په دې هیله چې ورځ هیواد ته بیرته لاړ شي. د سحاق لپاره د خپل زده کړو د بشپړولو فرصت یو امتیاز دی.
10 months ago these students were on the brink of losing everything.
زه غواړم د خپل ژوند راتلونکي میاشتې او کلونه زده کړې ته وقف کړم تر څو چې د افغانستان لپاره ستونزې او خندونه موجود وي. تر هغه به زه د امکان تر حده کوښښ وکړم چې افغانانو ته تعلیم ورکړم. ما دا موقع لرله چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم. دوی نه لري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي په ټوله نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر افغان کډوال دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې اجرایوي څانګه یعنی اروپایي کمیسیون په همدې هفته کې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د احتمالي غړیتوب په هکله پریکړه وکړي. اروپایي کمیسیون وایي چې د اوکراین د غړیتوب طرحه باید په قاطع اکثریت تصویب شي. د کمیسیون غړي د جون په 23مه او 24مه غونډه کوي. ځینو هیوادونو د دې طرحې ملاتړ کړی، خو یو شمېر لا په دې برخه کې زړه نازړه دي چې ملاتړ وکړي یا نه. د امریکا خبریال رپورت راکړی دی چې د دې رپورت د غټو ټکو ترجمه اوري.
د اروپای اتحادیې د کمیسیون مشر د ختیځ اروپا مشرانو ته پروانه میاسته کې وویل چې دا د اروپای اتحادیې ستراتیژیک ګټه او اخلاقي فرض دی چې اوکرين ته په دغه وګشت غړو ډلې کې شرغلاست وي. وینډرلن هم دغه راز وویل چې اوکرين باید تر دې وړاندې د دغه اتحادیې معیارونه او اړتیاوې پوره کړي.
اسانه لاري نشته او دا څنګه هم چې معیارونه نوي پوره باید خامخا دغه ټول شرایط پوره کړل شي، ځکه چې په اروپایي اتحادیه کې د زموږ د ټولو لپاره دي او موږ په دې خبر یو چې د وویش غړو لپاره د دغه معیارونو ساتل څومره ګران کار دی.
اوکرين لډیر وخت راسي هڅه کوي چې اروپا ته رسیدي سي. هغه وخت اوکرين مشر چې روسي پلاوه وو او د روسي له خوا یې ملاتړ هم کېده، د اروپایي اتحادیه سره د سوداګرۍ موافقې د لاسلیک کولو څخه انکار وکړ او د همدې عمله په 2013 کال کې د ویار پاسون چې د میډن انقلاب په نامه هم یادېږي رامنځته شو، خو بل اخره دغه موافقه لاسلیک شوه. د روسي له خوا په اوکرين د فروری میاشتې د 23مه د برید څو ورځې وروسته جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د پروسی د پیل لپاره د کاندید په توګه یو لیک اروپایي اتحادیه ته واستوه. خو د نیدرلند، بلجیم، ډنمارک او د آسټریا په ګډون د اروپایي اتحادیه ځینې غړي اوکرين ته د کاندید حیثیت ورکولو ته لیوال ندي. د اوکرين د بارانو چارو د وزیر لومړی مرستیالي ایمني زورپوها د امریکا ژغ ته وویل زړه نازړتوب د اروپایي اتحادیه داخلي مسله ده.
اصلی ستونزه د اوکرين نه ده، بلکې هغه څه دي چې په اروپایي اتحادیه کې دننه د لر لید بحران دی. د اروپایي اتحادیه د راتلونکي بحران دی. په ځانګړې توګه د هیوادونو یو اوږد لیست موجود دی او په خاصه چې د بالکن هیوادونو خبر شي نو هغوی د ډیر وخت راهیسې انتظار دي.
ماریا مارنټسوا چې د اروپایي اتحادیه په شورا کې د اوکرين د پلاوي مشري کوي وایي اوکرين د اروپایي اتحادیه د سازمان د 15 سلنه شرایط پوره کړي دي. دا شرایط د سیمې د هیوادونو لپاره استعمالیږي چې د اروپایي اتحادیه د معیارونو او اصول سره برابر شي.
دا به د اوکرين لپاره د شنه چراغ معنی ولري. د اروپایي اتحادیه پروژه چې په 1950 کال کې د سولې ترویجولو، د سولې ساتلو او د سولې یو چوکاټ جوړولو په مقصد پیل شوې، نو زموږ لپاره شنه چراغ او راتلونکي د نورو سیمو سره یو ځای کېدل د پرمختګ لپاره د شنه چراغ معنی لري او د پوتین لپاره دا سره کرخه ده. نو هغه داسې نشي ویلی چې تاسو موږ دلته نه غواړو.
د اروپایي اتحادیه د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر میشل کارپنټر د امریکا شخته ویل چې د لویدیځ سره د اوکرين یو ځای کېدل د امریکا په ګټه هم ده.
د اوکرين د پاره تر ټولو غوره لار دا ده چې د مثالی ادارې جوړې کړي چې په دغه هیواد کې دیموکراسي، ټولنیز خپلواکي، ځمکني بشپړتیا او د غرض د ازادۍ هغه ټول معیارونه ولري او وې ساتي چې موږ یې ملاتړ کوو او لډیره وخت رئیس مو یې د اوکرين په داخل کې هم ملاتړ کړی دی.
شغلی کارپنټر زیاته کړه کله چې په اوکرين کې جنگ ختم شي بیرته به ورغول شي او د غیواد به د پخوا څخه نور هم ځواکمن، متحد او غښتلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نن اوازیت پروګرام هم دلته پای ته رسیږي، مګر نسرین جانا محمود عزیزی او زه به دواړه هم دلته ناسیو ځکه چې لږ وروسته ستاسو غږ پروګرام شروع کیږي. په دې پروګرام کې موږ غواړو چې ستاسو خبرې واورو، ستاسو نظریات واورو، ستاسو تجویزونه واورو د حال او ژوند په اړه. نو که نمبر نه لري، نمبر ځان سره یادداشت کړئ: 202-6-9-11-6 د خبرونه نمبر دی. زنګ ووهئ او خپل پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ټولو نه مننه کوم چې خبرونه کې برخه اخلئ.